په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شویري ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تېرې ورځې د خونړیو بریدونو د قربانانو شمېر اتیاو ته لوړ شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښیي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر وایي وسلوالو مخالفینو ته د افغان حکومت پیغام سوله ده، خو هغه ډله چې دا پیغام نه مني افغان ځواکونو به یې په وړاندې په یو صف کې ودرېږي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر پریکړه کړې چې راتلونکې اونۍ د افغانستان امنیتي چارواکي د هیواد د وروستیو حالاتو په اړه توضیحات ورکولو لپاره ولسي جرګې ته ورغواړي. او پاکستاني چارواکي وایي په کوټه ښار کې د وی چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر وایي وسلوالو مخالفینو ته د افغان حکومت پیغام سوله ده، خو هغه ډلې چې دا پیغام نه مني افغان ځواکونو به یې په وړاندې په یوه صف کې ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غني نن دا خبرې د کابل په عیدګاه جومات کې د پکتیا د امنیت قمندان توریالی عبدیانی د جنازې په مراسمو کې کړې ده.
دا وطن ته په سپکه مه ګورئ، دا لوی ګړنګ ده. موږ سوله غواړو، موږ د سولې لاسته وړاندې کړ. که تاسې دا فجایع کوئ، ولس د افغانستان، علما کرام د افغانستان، لوی درستیز د افغانستان، وزیر د دفاع، ټول موږ د ارشد، دا به په یو صف کې درید.
ولسمشر غنی د توریالی عبدیانی کړنی وستایلی او د ولسمشر مڼې د ویلامې لمخې نوموړي ته یو رتبه ترفی او کورنۍ ته یو اپارټمان ورکړ. د پکتیا امنیت قمندان پر نورو سلاغه وژل سو چې یو لسوتن مرګ برید کوونکو د پکتیا پر امنیت قمندانۍ ډلې برید وکړ. په دغه برید کې پر شغلی عبدیانی سربیره څلوېښت تنه وژل سول او یو سل اته پنځوس تنه ټپیان سول. د افغانستان د ولسی جرګې مشر پریکړه کړې چې راتلونکې اونۍ د افغانستان امنیتي چارواکي د هیواد د وروستیو حالاتو په اړه د توضیحاتو ورکولو لپاره ولسی جرګې ته ورغواړي. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل
مسئولین سکتورهای امنیتی را در آغاز هفته آینده روز شنبه دعوت کردیم.
دوی وی د امنیتی سکتورونو چارواکي مو د راتلونکې اونۍ په سر کې د شنبه په ورځ رابللی دي. حتما به زموږ شخ اوري مخکې له مخکې مکتوبونه ورسېدلې دي.
نمایندگان مردم پاسخ ارائه بکنند.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان له افغانستان سره د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی دی او اوس د دوی په خبره امریکا باید د پاکستان د دغو کړنو په وړاندې اقدام وکړي. د افغانستان امنیتي چارواکي داسې مهال ولسی جرګې ته وربلل کېږي چې تېره ورځ د افغانستان په څلورو ولایتونو کې انتحاري بریدونه او چاودنې وسوې چې ډېری پوځیانو ته پکې تلفات واوښتل. د جوزجان د امنیت ریاست وایي د طالبانو او داعش وسلوالو یوه څوارلس کسیزه ډله نن په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای سوه. د طالبانو قمندان حاجي ابراهیم چې ویل کېږي د دغه ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې مشري کوله په دغه ډله کې شامل دی. د جوزجان والي لطف الله عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ډلې لس تنه طالبان او څلور نورې د داعش ډلې غړي ول چې نن د خپلو سپکو او درنو وسلو په تسلیمولو سره د سولې له بهیر سره یو ځای سول. د هغې حالت د دې څوارلس کسیزې ډلې مشر حاجی ابراهیم ویلي چې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه د پردیو هیوادونو په ګټه او د هیواد د ورانۍ او بې ګناه خلکو د وژنې سبب کیږي. دا وتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په کوټه ښار کې د یوې چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ تنه وژل سوي او لس نور ټپیان دي. ویل کېږي په وژل سوي کې درې تنه امنیتي ځواکونه دي. سرچینې ویلي چې دا چاودنه نن سهار وختي د کوټې او سیبي ترمنځ د غځېدلې لارې په اوږدو کې سوې او د پولیس افسرانو یو لارۍ موټر په نښه سوی دی. تر اوسه د دې چاودنې نوعیت نه دی په ډاګه سوی. د عراق حکومتي ځواکونه وای په نینوا او دیاله ولایتونو کې هغه سیمې نیولې چې وړاندې د کوردی ځواکونو تر کنټرول لاندې وي. د عراق د پاوز په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي، د عراقي ځواکونو تر رسیدو د مخه پېشمرګه ځواکونه له هغو سیمو وتلې دي. اعلامیه زیاتوي په نیول سویو سیمو کې د موسل بند، د نینوا په شمال کې د سینجار شارګوټی او هم د دیاله ایالت خانقین او جلاوله شارګوټی شامل دي. د رواني اونۍ په لومړیو کې عراقي سرتیرو او متحدو ملیشو یې کرکوک ښار او د دغه ښار په شمال کې ځینې عمده تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستل. دغه عملیات درې اونۍ وروسته له هغه کېږي چې د عراق نیمه خپلواکي سیمې کردستان د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړه. دغه ټول پوښتنه د بغداد لخوا غیر قانوني وبلل سوه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ویلي چې دغه عملیات د عراق د یووالي د خوندیتوب لپاره اړین ول. د کردستان سیمه ییز مشر مسعود بارزانی د سولې غږ کړی دی، خو ژمنه یې کړې چې د کردانو د خپلواکۍ لپاره کار ته به دوام ورکوي. او ایران وایي د هیواد چمتو دی چې د تیلو له امریکایي کمپنۍ سره سوداګري وکړي. د متحده ایالاتو حکومت د تیلو امریکایي کمپنۍ په ایران کې لا پانګونې او سوداګري منع کړې دي. د ایران د تیلو وزیر ویلي چې امریکایي کمپنۍ کولی سي ایران ته راسي او ګټه پورته کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه خوشنۍ کېږي. که څه هم د 2015 کال اټومي موافقه وروسته زیات شمېر هیوادونو له ایران سره د تیلو په برخه کې پر خپلو کمپاینونو لګول سوي بندیزونه لرې کړل، خو متحده ایالاتو دا بندیزونه پر ځای ساتلي دي. ده خبرونو پای.
لفر بازهر نمانه چه ده افغانستان او نلیده ده سات مهم خبرونه و آورول. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تیرې ورځې د خونړۍ او بریدونو د قربانیانو شمیر اتیا او ته لوړ شوی. چارواکو ویلي چې په دواړو پیښو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو او د غراز مدني ټولنو فعالانو امنیتي، کشفي او استخباراتي ارګانونه ګرم وبلل چې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښيي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه، طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي.
دا مسله مودې چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم څېړلې.
زما ګمان همدا دی چې معلوم الحاله بهرني کلیو نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي او سوله رامنځته شي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې په زرګونو وسله وال د سوریې ادلب ته تښتېدلې دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شېبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. بیا هم زه نوریاس نوری خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تیرې ورځې د خونړۍ او بریدونو د قربانیانو شمیر اتیا او ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې په دواړو پیښو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د روغتیا د ریاست مرستیال هدایت الله حمیدی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ګردیز پر امنیه قومندانۍ د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د پکتیا امنیه قومندان جنرال توریالی عبدیانی هم شامل و چې جنازه نن په کابل کې د افغان ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو په ګډون تر سره شو. مخکې امنیتي چارواکو د ګردیز د ډلې ځ حملې چې د برید کوونکو شمیر یو لستنه خودل شوی او د وژل شو کسانو شمیر یو څلوېخت تنه یاد کړی او یو وشت پولیس او شلی ملکان خودل شوی او د پکتیا د روغتیا د ریاست د امرسیال په وینا په دغه حمله کې شاوخوا 216 کسان ټپیان شوی دي. د پکتیا د والی ویان عبد الله حسرت بیا ویل چې برید کوونکو د پولیسو یونیفورم اغوستی او د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم فرانس پرس خبری آژانس ته ویلی چې د دغه حمله په تړاو د امنیتي ځواکونو دوه غړي توقيف شوي چې ورسره دا احتمال زیاتوي چې خیر طالبانو سره د امنیتي ځواکونو له دننه همکاري شوي وي. هغه همدارز ویلی چې طالبانو خایي هغه هوموی او د پولیسو پیک اپ موټر چې په دې حمله کې ورڅخه کار اخیستی وو د پکتیا د جاني خیلو پر ولسوالۍ د شاوخوا 2 میاشتې مخکې برید په ترڅ کې نیولې وو. د پکتیا تر څنګ غزنی هم تیره ورځ د خونړي برید شاهد وو. شاهده وه د دې ولایت پر اندړ ولسوالۍ د طالبانو په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر چې مخکې 15 تنه ښودل شوی وو 40 ته راکم شوی دی. د غزنی د والي ویان حریف نوري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دغه برید کې د امنیتي ځواک ځواکونو 15 غړي او 15 ملکی وګړي وژل شوی او شپک څلويختنه نور ژوبل شوی دي. د دوړو خنړۍ او بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو هم په غاړه اخیستی دی. په دغه حمله سره بیا پر افغان امنیتي چارواکو انتقادونه زیات شوي چې د دا ډول حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. نن بیا په ګردیز کې د تیرې ورځې له خونړۍ برید وروسته د پکتیا د ولایتي شورا غړي، قومي مشران، د سیاسي کړیو غړي او د مدني فعالان په یو غونډه کې راڅرګند شول او په امنیتي، کشفي او استخباراتي ارګانونو د ناغړۍ تور پورې کړل. د ازادي راډیو خبریال د توپان هم دې غونډې ته ورغلی و.
په دې خبري ناسته کې چې د پکتیا ولایتي شورا غړیو، مدني فعالانو، قومي مخورو برخه لرله، د دې ولایت د ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل د کشپی او استخباراتي ارګانونو مشران دي له ولس څخه د بخښنې غوښتلو ترڅنګ دندې پرېږدي.
د کشپی ارګانونو مسؤلین باید د ولس نه بخښنه غواړي او د بخښنې صاحب ترڅنګ دوی باید استعفا وکړي او ولسونو ته ځوابګو اوسي. نه تنها دا اوله پېښه ده، بلکې څومره دا پخوا هم داسې پیښې په امنیا کمانډانه کې رامنځته شوې. کشپی ارګانونه ضعیف دي، هر څنګه چې کېږي دوی باید ولس ته ځواب ووایي او خپل استعفا زر تر زره وړاندې کړي.
دا هم ویل که چېرته د دغو ادارو ناغېړي نه وي، ښایي داسې پیښې رامنځته نه شي. د کنفرانس یو بل ګډونوال قومي مشر ښایسته جان هادي په کشپی او استخباراتي کړیو د بېغورۍ تور لګولو تر څنګ په اداره کې د پلټنو او مجازاتو مکافاتو د سیستم نشتوالی د لویو پیښو باعث وګاڼه.
مونږ وایو چې جانخیلو سکوت وکړي، چا پوښتنه ونه کړه. په تیره روژه کې په منی قمندانۍ برید وشو، چا پوښتنه ونه کړه. کله چې پوښتنه نه وي، همدغسې پاجي، همدغسې ناورینونه به رامنځته کېږي. مونږ وړاندیز داده لکه مباری صاحب چې وې چې دغه کې هم امنیتي ارګانونه، خاصه قمندانۍ پولیس لاس لري او هم یې قوي غفلت کړی دی. دوی نه د قوي پوښتنه وشي، دوی د څارنوالۍ ته معرفي شي، که معرفي نه شي کوله مونږ د دوی اقدام ته په تمه یو. که دا کار یې ونه کوي، مونږ خپله نه قمندانۍ امنیت ته قمندان ته اجازه ورکوو، نه نور امنیتي ارګانونه. په دې چې نه دوی خپل ځنونه تر اوسه پورې وساتل او نه یې د ولس خوندیتوب ډاډ په غاړه واخیسته.
د نوموړي په خبره مرکزي حکومت باید د دې ولایت د نظامي پیاوړتیا لپاره جدي اقدامات او هلې ځلې وکړي. که چیرته داسې ونه شي، ولسونه به د دې حکومت له مرستې لاس په سر شي. په دې خبري وربلل شوې غونډه کې سیاسي او مدني فعالانو هم له مرکزي او ولایتي ادارې څخه غوښتنې لرلې. د پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل وویل
یو لویه غوښتنه دا ده چې د پکتیا د استخباراتي ادارو او کشفي ادارو مشران باید محاکمه او لدندو ژر تر ژره ګوښه شي. که چیرې دوی ګوښه نه شول، د پکتیا خلک به سوله ییز لاریونونه کوي او د پکتیا په امنیتي اداره کې به د بدلون غوښتنه کوي.
د چا نوم وانخیست، خو د پکتیا ولایت له والي نیولې ان تر ښکته کشپی او استخباراتي ادارو مسؤلینو ته یې ګوته ونیوله او له مرکزي حکومت څخه یې په پکتیا کې د تغییراتو غوښتنه وکړه. دا خبري کنفرانس په داسې مهال ورغوښتل کیږي چې تېره ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پکتیا په امنیه قمندانۍ څلور پرله پسې چاودنې وشوې او په دغو بریدونو کې یولس تنه ځانمرګو بریدګرو څخه استفاده شوې وه چې نږدې 240 تنو ته یې مرګ ژوبله واړه والا چې د چارواکو په خبره اکثریت ملکی وګړي وو. د دې خبرې ناستې په اړه د پکتیا امنیتي او کشپی ارګانون تر دې مهاله کومه خبره نه ده کړې، خو په سویل ختیځ زون کې د 303 سپین غر زون کمانډان پاسوال اسدالله شیرزاد ازادۍ راډیو ته په خبرو کې ومنله چې د پیښې جدي پلټنې روانې دي او 15 تنه هغه مشکوک عسکر یې هم نیولې دي چې په پیښه کې پرې د لاس لرلو شک کیږي.
د اوتپانو چې په ګردیز کې د خبري غونډې له وروستي جزئیات څرګندول، همدا شیبه بیا هم د اوتپان رسره د ټلیفون په لیکل اوتپان صاحب په راپور کې مو د دغه وروستي خونړي برید د په خبرګون کې د پکتیا د ولایتي شورا د غړو، د قومي مشرانو او د غرض مدني ټولنو د فعالانو عکس العمل راخسته یو. د پکتیا امنی قمندانۍ ویاند سردار ولی تبسم فرانس پرس خبري اژانس ته ویل چې دغه حمله په تړه دوه د امنیتي ځواکونو غړي نیول شوي. تاسو د دوو نیول شوو کسانو شمیر زیات ښودلی دی، آیا تر اوسه پورې څېړنې څه ښیي؟ ابتدایي څېړنې چې له داخله د طالبانو سره همکاري شوې ده؟
د 233 غرزون امنیه کمانډان پاسوال اسد الله شیرزاد د ازادي رادیو سره په خبرو کې په مخامخ خبرو کې ویل چې د دوی لمړنۍ چیړنه دا ثابته کړې ده چې د پولیسو په جامه کې راغلي نظامی جامه کې راغلي وسلوال بریدګرو ته د داخل زمينه سازي شوی ده او په دې تړاو یې 15 تنه مشکوک عسكر هم نیولي چې د نظمي عامه مربوط تشکیل کې شامل وو. دا د اسد الله شیرزاد خبرې وې د ویل چیړنې او د ګډ عملیاتي پیل کړي دي چیړنې پیل کړي دي د وسلوالو په وړاندې دوی د خپل دریس څرګند کړي بیګا دوی ته سپارښتنه شوی و د مرکزی حکومت له لوري د اجرایي رئیس له لوري او د پکتیا ولایتي ګډ پلاوي ټولو په شریکه د کورنیو چارو وزارت نه راغلي پلاوي په شریکه دا سپارښتنې اخیستې دي او دوی یو څېړنیز مرکز جوړ کړی دا پیښه تعقیبوي او د دې پیښې عاملین به مجازات کوي. دا د اسد الله شیرزاد خبرې وي. ولې تاسو سی وایي چې په پیښه کې د مړو شمیر زیات شوی؟ مونږ څو شپې وړاندې د پکتیا د عامې روغتیا له رئیس ولایت خان سره خبرې وکړې. هغه په لنډو راته وویل چې پرون ورځ راوړل شوي ټپیان یو شمېر یې شدید زخمیان وو چې دوی کابل او د کلي اردو شپخانې ته انتقال کړي. دوی د دې په اړه معلومات نه لري چې دغو شمېر څومره اضافه شوی او څومره وژل شوي یا څومره تداویل لاندې دي. لا هم خو امنیتي چارواکي وایي چې شمېر د ټول شمیر چې دوی ته لیست ورکړل شوی 206 تنه دوی ښیي چې په دې کې 140 تنه 840 تنه وژل شوي یادوي او باقي ټپیان. بلې نورې صاحب
بله تپان صاحب مننه د پکتیا د روغتیا د ریاست مرستیال بیا فرانس پرس خبری آژانس هدایت الله حمیدی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د ګردیز د خونړي برید د قربانیانو شمیر شپیتو ته نږدې شپیتو ته لوړ شوی او دغه راز 216 دیش نور هم په دغه برید کې انټاپیان شوي دي. له تاسو مننه. خو بیا هم همدا موضوع تعقیبوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د عمان له څلور اړخیزې غونډې سره نږدې په یو وخت د وسلوالو طالبانو خونړیو حملو وښوده چې پاکستان غواړي نړۍ ته وښیي چې دا هیواد پر دې ډلې ډیر نفوذ نه لري. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان د سولې په برخه کې په تېره بیا د سولې خبرو ته د هغوی د حاضرولو په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت د سولې غږ ته په جګړې د وسلوالو طالبانو ځواب د پاکستان نوې چال بولی. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال حاجی دین محمد وای د عمان له سلور اړخیزې ناستې یو ورځ وروسته د وسلوالو طالبانو خونړۍ حمله دا ښیي چې پاکستان یو ځل بیا د نړۍ د غولولو هڅه کوي او غواړي دا دوکه ورکړي چې پر دغه ډلې بې واکه دی.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکار کوي چې نه طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي، دغه فکرونه هم کولای شي.
خغلی دین محمد ویل تیرو تجربو ته په پام سره دا ځل هم د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان ریښتینی همکاري ته هیله من نه دي، خو په خبره یې اړتیا ده چې د سولې دروازې پرانستي پرې خودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې ونې د دوشنبه په ورځ عمان د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د سلور اړخیزې ناستې کوربه وو. که څه هم افغان حکومت هیله څرګنده کړې و چې پاکستان به دا ځل د سولې په خبرو کې ریښتینی همکاري وکړي، خو له دې خبرو یوازې یو ورځ وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په پکتیا او غزنی ولایتونو کې په خپلو خونړیو حملو سره د پکتیا د امنیت قومندان په ګډون نږدې او یا تنه چې ملکیان او امنیتي ځواکونه دواړه پکې شامل وو وژل او سلګونه نوري ټپیان کړل. پایتخت کابل هم په دغه ورځ آرام نه وو او د ورځې ناوخته د لاسي بمونو په یو حمله کې یو ملکی کس وژل شو او دوه تنه پولیس ټپیان شول. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان به یاد او پیښو ته په پام سره وای طالبانو په دې توګه وخوده چې باید د افغانستان د سولې په مسله کې د قضیه د یو اړخ په سترګه ورته وکتل شي. له دې ډلې بشیر حاتف ازادي راډیو ته وویل
چون طالبان د غونډې کې نه دی بلل شوی، هغوی غواړي خپل زور وښيي چې مونږ هم د قضیه د یو اړخ په توګه مطرح یو او د نورو هیوادونو ناسته او خبرې نشي کولی. زمونږ برخلیک بدل شي.
د عمان په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې. وسلوالو طالبانو هم د غونډې تر پیل د مخه د خپل استادو د ګډون امکان رد کړی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسقط په سلور ارخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شوي وجمنو پر عملي کېدو او رښتینو اقداماتو ټینګار شوی او ګډون کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي اقدامات کوي.
د عمان په پلازمینه مسقط کې د تیرې دوشنبې په ورځ د هماهنګۍ د ډلې په غونډه کې پاکستان، افغانستان، چین او د امریکا متحدو ایالاتونو استازو ګډون کړی و. د دې غونډې نتیجه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو یوازې دومره ویل شوي دي چې په دې غونډه کې د دې ډلې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې کړې ژمنې باید عملي شي. د افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږ. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس د افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د سولې پر روان بهیر اغیز د اغیزو موضوع د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپو موسی فریور سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلی فریور، د مرکه په پیل کې وایي
همدغه حالات چې تاسو ورته اشاره وکړه د ټولو ملت لپاره ډېر ناورین و او ما تا خود دیر بد کاریده، ځکه چې بالاخره هر جنگ سولې ته رسیږي او موږ مجبور یو چې د ملي ګټو پر بنا او د اسلام د عقایدو پر بنا سولې ته باید ترجیح ورکړو. او بیا یو ځل بیا ستاسو د رادیو له لارې دوی باندې غږ کوم، ځکه چې زه د سولې دپاره کار کوم او ما تصمیم نیولی چې تر اخره د عمر تر اخره پورې د سولې لپاره کار وکړم. دوی ته وایم چې د خدای لپاره دا وژنه، دا قتل، دا انتحار، دا انتجار ختم کړي، ځکه چې تاسو هم بربادیږي او زموږ مظلوم ملت هم بربادیږي.
بله استاد، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې طالبان نو مو غوښتل یا څوک چې جنګیږي د حکومت پر وړاندې چې سولې ته غاړه کېږدي، او د دې هم شاهد یاستئ چې په دې تیرو شپاړسو ولسو کلونو کې په مکرر شکل باندې دغه غوښتنه مطرح شوې ده. پوښتنه مې دا کوله چې ولې په یو خاص زماني مقطع کې چې کلالته د عمان ناسته تر سره شوه دا ډول حمله وشوې، دا د څه ښکارندوی کوي ستاسو نظر؟
زما ګمان همدا ده چې معلوم الحاله بارني کلیو نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي او سوله رامنځته شي. زه ګومان کوم چې دا د کارونه سبوتاج دی د سولې لپاره، او زه بیا هم غږ کوم چې هر څومره چې وژنه وي و انتحار وي و انفجار وي، بالاخره یو ورځ رسیږي، یو ورځ رسیږي چې ته مجبور یې چې سولې ته کښېنې او د سولې پر بنا دا لانجه ختم کړي. خو بهتر همدا ده کله چې بغیر دې چې افغانستان ته قبرستان تبدیل شي، اوس راځي بیا دولت سره کښېنئ، دا مشکلات د سولې او مذاکراتو له لارې حل کړي، که نه بیا افغانستان خو بربادیږي او ستاسې دا تاریخي دینی مسؤلیت بیا څنګه کېږي.
بله استاد، تاسو اشاره وکړه چې ځینې بهرنۍ کړۍ غواړي د سولې پروسه سبوتاش کړي، نو داسې وضعیت کې بالاخره د سولې پروسه یعنی د دې برخلیک څه کېدای شي او واقعا موږ پر کوم لور روان یو ستاسو نظر؟
کملت میدان ته حاضر نشي او ملت د سولې تر شا ونه درېږي، نه بارانی وادو، نه خارجی قواه، نه د مون همسایه ملکونو واکدارانو، هیڅ کله دوی نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي. ملت چې تصمیم ونه نیسي، بیا دا جنگ، دا بربادي د پخوا په شان ادامه ولري او زمونږ د ملت نه بیا نور قربانیان هم اخلي.
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو موسی فریورو چې په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د سولې پر روان بهیر د هغو اغیز په اړه نظر راسره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلامي دولت ډلې یادایش زیات شمیر سخت دریځ په سوریه کې د القاعده تر کنټرول لاندې ادلب ولایت تللې دي. دوی د سپتمبر په میاشت کې وروسته له هغې چې تر کنټرول لاندې مرکزونه یې تر پراخو حملو لاندې راوستل شول تیښتې ته اړ شول. صفي الله ستانکزی د اسوشیت پرس خبري آژانس په استناد دا راپور چمتو کړی دی.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې سیمې په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو ځواکونو او د سوریې رژیم تر سختو حملو لاندې ونیولې چې په نتیجه کې څه باندې لس زره سړي ښځې او ماشومان له دې سیمو وتښتېدل. د دوی ترمنځ د داعش ډلې زیات شمیر جنګیالي چې دقیق ارقام یې نه دی معلوم موجود و. دوی ټول د سوریې شمال غربي ښار ادلیب ته وتښتېدل. ادلیب د القاعده شبکې د یوې ملاتړې ډلې د شام د ازادۍ کمیټې تر کنټرول لاندې دی. د سوریې فعالان چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي او د شام د ازادۍ ډله چې د القاعده شبکې د تروریستي فعالیتونو یو ائتلاف دی څلور کاله مخکې لومړی وار سره برابرۍ مخالفت وکړ. دوی جلا شول حال دا چې د دواړو ډلو په منځ کې د یو بل ملاتړي وو. اوس د شام ازادۍ کمیټې د اسلامي دولت ډلې هغه جنګیالي بیرته منلي چې دوی سره پیژندل او ځینې نورې بندیان کړي دي. د لندن د اقتصاد پوهنتون استاد او د آی اس آی اس یو تاریخ کتاب لیکوال فواز ګومیز وای القاعده به د داعش له جنګیالیو په خلاصه غیږه هرکلی وکړي. هغه سرسختي جنګیالي چې د جګړې د میدان ښه تجربه لري. القاعده ډله چې نړیوالو تروریستانو یو اصلي شبکه ده اوس د اسلامي دولت ډلې په تجزیه سره د خپلې ګټې لپاره کار کوي. د عراق دوه استخباراتي چارواکو د نوم د نښودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری لډیر پخوا هم د اسلامي دولت ډلې ته د قناعت ورکولو هڅې کړې دي او خپل استازي ورلیږلي دي. دوی ویلي داسې ښکاري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مشران له هغې ډلې ابوبکر البغدادي له دې بیعته خوښ نه دي. د عراق د استخباراتي چارواکي په خبره د سپتمبر په 28مه البغدادي ته د منسوب غږیز کلیپ خپرېدل له دې قضیې سره بې رابطه نه دی چې هغه پکې خپلو جنګیالیو ته واضح پیغام ورکړ. البغدادي خپلو جنګیالیو ته د مقاومت امر وکړ او وی ویل چې ځانونه مه تسلیموئ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو په تیرو څو میاشتو کې تر خپل کنټرول پراخ مرکزونه له لاسه ورکړل او زرګونه جنګیالي ووژل شول. په عراق کې د موسل ښار له لاسه ورکړ او څو ورځې مخکې وروستی اصلي مرکز رقه ښار په سوریه کې پرېښود. اوس چې هم د القاعدې ملاتړي او هم د داعش جنګیالي په ادلیب کې سره یوځای شوي د دوی د ځپلو لپاره به هم د سوریې رژیم پام کوي. که څه هم د ترکیې پوځیانو تیره اونۍ په ادلیب کې عملیات کړي خو داسې ښکاري چې د نړیوالو توجه ورته پکار ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو د سهار لوو بوجود ما خام تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام پسله شره پنځه په اوریدل شي او اوس په اسمت سروان ته وښو چې د فضایي څېړنو په اړه څه ورستي پرمختګونه شوي.
سپیس ایکس کمپنی نندارې ته د خپل نوي راکټ له وړاندې کولو وروسته په مریخ کې د یوې اډې د جوړولو ستر پروګرامونه اعلان کړل. د سپیس ایکس نوی راکټ دا وړتیا لري چې فضا ته څو ځلې سفر وکړي او ویل کېږي چې سرعت یې په ساعت کې 20,000 کیلومترو ته رسیږي. د کمپنی ویلي دي چې تر 2022 میلادي کال پورې په مریخ کې اډه جوړوي او په دې سیاره کې د اوبو د ژوند کولو د مناسب ځای او هلته ژوند ته د اړتیا وړ شیانو د پیژندلو لپاره دوه اکتشافي ماموریتونه ترسره کوي. مریخ ته د تلونکو لومړنۍ ډله په 2024 میلادي کال سفر پیلوي او هلته د لمریزې انرژۍ یو برېښنا کوټ جوړولی شي څو ځکه ته د انسانانو د بیرته راتګ لپاره امکانات برابر کړي. په دې سفر کې کارول کیدونکی راکټ به په عمودي ډول راکښته کېدای شي. سره له دې چې د مریخ د جاذبې قوه لږ ده او ورڅخه د راکټ پورته کېدل هومره سخت نه دي چې یو راکټ له مځکې څخه پورته کیږي، خو بیا هم د دې لپاره چې راکټونه له مځکې څخه زیات اندازه سونګ مواد مریخ ته وړلی نشي، له همدې کبله باید د مریخ په اتموسفیر کې له موجودو کاربن ډای اکساید او د مریخ تر خاورو لاندې کنګل شویو اوبو څخه د راکټونو د بیرته راتګ لپاره انرژي تولید شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم مال آزادی رادیو ته دا پیغام زما پیغام به تر وصول چارواکو ورسی. اول د زابل و چارواکو ته زره زابل څخه خبر کوم. زموږ په بازار کې په سرایو کې سودا وی د کشمیر ته د ادمو د جریته په وانه دي نور کاروبار ټول په کلدار روان ده او دا یو بزګرانو ته ډېر ښه ځان علي چې ځکه موږ سره سل کلدار دکاندار وټاره سره کوي په هغه وټه کې موږ تاواني کوي خدمت یې غام ټول چارواکو ته ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم وزیر خان. خبرې کوم د کندوز د ولایت د کلازال د ولسوالۍ کایرال ککول نه. زموږ د جمعات رئیسان ولسوالۍ نه چې کوم شیان راوړي هغه دلته په موږ باندې په پیسو خرڅوي. دوه کیلو خرما یې راوړې دلته 40 روپۍ 50 روپۍ موږ نه اخلي. وایي چې هلته ولسوالۍ کې موږ نه په پاکټ باندې 400 روپۍ اخلي. ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وسلام احترامات.
پیغام دې د افغانستان خلکو ته چې دا طالبان چې دي رسۍ پر دې خلکو نه لري دا څه د خدای دنیا په شهادت ورسوله. د دې سره سوله مه کوي. دا د سولې خلک نه دي. دا د پنجاب غلامان دي. هغه چا په ورته وایي دي د افغانانو په مرګ سرمان نه کېږي. وسلام.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښي او کور مو ودان. موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو خپرو او په دې هیله چې مسؤل چارواکي ستاسو دغه څرګندونې یا شکایتونه واوري او د ستاسو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 2019 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس پرې به ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر وای وسلواله مخالفینو ته افغان حکومت پیغام سوله د خو هغه دلی چې دا پیغام نه مني. افغان ځواکونه به په وړاندې په یو صف کې ودرېږي. ولسمشر اشرف غنی نن دا خبرې د کابل په اتګاه جماعت کې د پکتیا د امنیت قماندان توریالی عبدیانی د جنازې مراسمو پر مهال وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې مشر پریکړه کړې چې راتلونکي اونۍ د افغانستان امنیتي چارواکي د هیواد وروستي حالاتو په اړه د توضیحات ورکولو لپاره ولسی جرګې ته ورغواړي. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه. د جوزجان د امنیت ریاست وایي د طالبانو او داعش وسلوالو یو 14 کسیزه ډله نن په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای سوه. د طالبانو قمندان حاجي ابراهیم چې ویل کېږي د دغه ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې مشري کوله په دغه ډله کې شامل دی. پاکستانی چارواکي وایي په کویټا ښار کې د یوې چاودنې له کبله لږته لږه 6 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. ویل کېږي په وژل شوو کې 3 تنه امنیتي ځواکونه دي. د عراق حکومتي ځواکونه وای په نینوا او د یالا ولایتونو کې هغه سیمې نیولې چې وړاندې د کوردي ځواکونو تر کنټرول لاندې وي. د عراق د پوز په لمه کې چې نن خبره سوې راغلي د عراقي ځواکونو تر رسیدو د مخه پېشمرګه ځواکونه له هغو سیمو وتلې دي. اعلامې زیاتوي په نیول سوو سیمو کې د موسل بند، د نینوا په شمال کې د سینجار شارګوټی او هم د دیالا ایالت خانقین او جلاولا شارګوټی شامل دي. او د ازبکستان ولسمشر د چچنیا له مشر سره لیدلې. د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر میرزیایوف له رمضان قادروف سره پر اقتصادي او فرهنګي روابطو خبرې کړې دي.
مرزیا احمدزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د غوړ لیگ د نیمه پایلو به د سنیدنې په سیالي کې د میوان اتلان او د سپین غربازان د فوټبال لوبډلې سره د لوبې ډګر ته وځي. د فوټبال فدراسیون د ټکنیک ډایرکټر طاهر روفین آزادی رادیو ته ویل چې د غلوب سباش په 15 بجې او 30 دقیقې پیلېږي. خغلی روفي وایي چې د میوان اتلان لوبډله د دغو سیالي پایلو به ته نږدې شوې ده. د تیرې پنځمې په شپه د سپین غربازان لوبډلې 0-2 پر وړاندې لوبه د میوان اتلانو ته وبایلله. تر دې دمه د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ شپږم پړاو نیمه پایلو بوته. شاهین آسمایي، سیمرغ البورز، میوان اتلان او د سپین غربازانو لوبډلې لار موندلې ده. په کابل کې نن د کرکټ د 5 زونونو د لومړۍ درجه لوبډلو د 4 ورځنۍ سیالیو لړۍ پرانیستل شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن آزادي راډیو ته وویل لومړۍ لوبه د کابل پلکوزی نړیوال لوبغالي کې د اکتوبر په 6مه د بند امیر او مسینک لوبډلو ترمنځ کیږي. ښاغلی هوتک وایي دغه سیالۍ د کابل، ننګرهار او خوست په ورزشي لوبغالو کې د امو بوست، مسینک، سپینغر او بند امیر لوبډلو ترمنځ کیږي. په کابل کې د رسمي او آرچری یعنی د تیرو کمان لوبو د سیالۍ نهم پړاو د 12 ولایتونو د سبان 180 لوبغاړو ترمنځ نن پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د ځوانانو او لویانو یعنی په دوو کټګوریو کې د 4 ورځو لپاره روانې وي. د دغو سیالۍ هدف د رسمي سیالۍ ملي لوبډلې ته د 16 نوي لوبغاړو غوره کول ښودل شوي. د سپورتي خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه اوریدل شي. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو ازادي رادیو خبرونه کوي په همدې څپو. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. مخیل دې چې د ازادي رادیو دو ځانګړو پروګرامونو اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې توار ورسیږي. په خصوص کې د دو قومونو ترمنځ د وشخړې د پای ته رسیدو له حاله مو خبرو. په خصوص کې د دو قومونو ترمنځ شاوخوا 3 لسیزو شخړه پای ته ورسیده. د حیدر خیلو او د ورزی لیوانین خیلو ترمنځ د څلزایونو پر سر د لانجی پر سر دریزلی وسلوال قومي شخړې شوې چې ویل کېږي دوړ لورو پکې شاوخوا وکسان وژل شوی او للاسو زیات هم ټپیان شوی. افغان ولسمشر دی وزنګړي فرمان لمخه په خصوص کې د قومي لانجو او دوا او د حل لپاره د جنوب ختی زوند شپږ ولایتونو لمخور مشرانو یو باصلاحیت پلاوی ټاکلی و چې بل اخر په دې وټونید چې لیوی میاشتې وروسته د غلانجه ختم کړي. د ازادي روسي مېز خبريال نجيب الله الخيل نور تفصيل وړاندې کوي.
په خصوص کې د قومي داوو او لانجو د حل لپاره د افغان ولسمشر لخوا ځانګړی کمیسیون وټونه چې لډی روحاتو او پرلپسې جرګو او سلام مشورو وروسته د حیدرخیلو قوم او د ورزی لیوان خیلو ترمنځ د قومي ځمکو پر سر دیرش کلنه لانجه د دواړو خواو پر رضایت حل او د سه شنبې ورځې ناوخته د داوی په سیمه کې د روغې فیصله اعلان کړه. د یاد داوی او لانجې د موظف کمیسیون یو تنغړي نواب امیرزی آزادۍ راډیو ته وویل چې
د حیدرخیلو لون خلو د پاره موږ وټکل شو موږ دا کمیشن وکړای شو چې د درې هفته په مودا کې دغه مسالې ته د پایټکې کېږو او په نوې اناناتو چې په دغه کې نه د دوه طرفینو لخوا ډوډۍ خوړل شوې ده او نه خلاته خسل شوې ده. دا سه اساسوم کې کوي چې موږ نور کومونه هم د دلارې نه استفاده وکي. موږ لمړی د جمهور او بیا د خوست والی صاحب نه مننه کوو چې دوی دغه ته متوجه شوې دي او موږ به حل ځله کوو چې د نور قومونو مشکلاتو ته هم د پایټکې کې
د خوست یو تن قومي مشر وکیل امیر خان صبری په دې خوشحالي څرګنده کړ چې د ټاکلي کمیسیون په هڅو ایوا دا سلانجه حل شو چې مرګونه جوړلې او توانونه پکې شوي ول.
دا دی باندې خوشاله ورځ ده په خوست کې چې دا غاټه مسله حل شوله. ډېر مرګونه به شوي ډېر ستونزې به شوي تکلیفونه به شوي مصرفونه شوي.
د ورزی لیوان خیلو او حیدرخیلو قوم د لانجه د حل کمیسیون مشر حاجی داوود هیله وکړه چې په خوست کې د دې لانجه په شان نورې قومي داوی هم حل او فصل شي.
الحمدلله دوړو جانبونو ډیر په خوشاله د پریکړه فیصله ومنله. موږ د دوی ټولو نه ډیر مننه کوو. ام دی ولایت نه ام امنیتي ورګونونو نه ام رئیس جمهور نه چې دغه تایی ټولو قومو په منځ کې د دې سولې د روغې جوړې خیر اخیری د پای ټکه کې پښو
دی. ادمانی ورده خوست چې لګي هواري او ډیر غریز سیمیلری لیوی پیډای راهي سپ کې د لزګونو کلو او قومونو ترمنس په دغتو غرونو او سرزاینو باندې داوی او لانجی موجود دي. که څه هم دا داوی او لانجی په ځلونو په وسلوالو نخته بدلې شوی خو چارواکو په دې ورستوي کې اندېښنه څرګنده کړي چې اوس دې لانجو ته د یو شمېر بهرنیو کړیو لاسونه هم رسیدلې دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه امیر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشاره غلاسم سیرات صاحب ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجې د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم بیدارې او ټول محترم او اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجې د مفهوم نه به مخکې هغه آیت قرآن عظیم شان را پویا سو چې الله جل وعلا شنو فرمایي چې وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله په خپل مورد کې چې خپل بندگان نه تعذیبوم مگر ما چې ترغو پورې دوی ته رسول او هدایت نیستول. د دې آیت په استنباط سره مونږ ته دا جوته کیږي چې تعذیب د انسان، شکنجه د انسان او د انسان لپاره دا د دې آیت نه صریحا معلومیږي چې او څرګنده کیږي چې دا جواز نه لري چې انسان د جګسي انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وایي زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر هغو چې ما څوک نه ورلیږلی. د دې رسول لیږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دا جرم دی دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج تکلیف او رواني جسمي صدمه ورورسي ترغو پورې د سړای د مامور د ضبط په دې وتونیږي چې ترغو پورې حقایق کشف کړي. د شکنجې مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړي ته درد رنج دا ورورسي چې ترغو پورې د سړای په دې باندې محترف سي چې دغه خپل د دغه جرم که د کړیم نه ځانته منسوب کړي. دا مفهوم دی شکنجې دی او دا په قانون کې دا اعمال منع دي.
ډېره مننه سیره سي محترم. څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجې دوه ډوله مو خود اول ډول رواني دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول دا روحي صدمه ده. بل د دې عقایدو ته توهین او د ته سپکې سپورې ویل او د ده هغه کوم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی د روحي صدمات دی. یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اوریدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد مواظر کړل. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبو باندې درول او نوکان استل، دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې ترغو پورې هر هغه عمل چې د کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلک متوسل سوله، دا په تاریخ کې ثبت سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطر د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د صلاح اخیستلو په نظام یو نظام له بینه وړل او خپل سیاسي مخالف له بینه وړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله. هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې که چا دا کنفرانسون منلی او که نه یې منلی د دواړو له خاطره دا ممنوع ده. ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د ده اعتراف او د ده اقرار واخلي، نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده. بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعض نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
کړو. آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاست. سیرت محترم، د ورستي پښتنې پتوګه په افغانستان کې د شکنجه د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرې څه ډول اقدامات شوي دي؟
د شکنجه د ممنوعیت او د منوکلو په خاطر زموږ اساسي په قوانین کې ډېر دي پخونه د دې اشاره سوې ده. غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حق ته لږ مختصرا معلومات ورکړم. څلورستمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده، او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه، او همدغسې د 1943 کال د 26 ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې، او د 1955 کال کې یو 13 ماده د قانون اساسي د جمهوری دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې، او د 1968 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې، او بالاخره د 1902 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلې ده. د هغه وخت نه د اناده امان الله خان د وخت نه تر د نن پورې چې ته راونیسي، د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر هغو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي. دا خو یو اعتراف یو وسیله ده. د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال سطح مخکې اشاره وکړله، او زموږ او ستاسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1902 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنا ده.
ډېره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغاني ټولنه کې د موسیقۍ بیلابیل آلات موجود دي چې یو شمېر یې د ځانګړیو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. موږ په نننۍ خبرونه کې د افغاني موسیقۍ له هغې آلې څخه بحث کوو چې دا مهال د هیواد په لویدیځ او شمالي سیمو کې مینوال لري. دوتار هغه آله ده چې که د موسیقۍ له پردو سره وغږول شي ځانګړی کیف لري. درنو اوریدونکو موږ نن نه خبرونه دو تار ته ځانګړي کړی. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو دو تار چې تاریخ له سلګونو کلونو اوړي د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشه کسي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلات ده موسیقی سوا لکه تنبور گونده سوار لستار لری. بیا یو تار ما پکیور ابزود که چه پینزه لستار هستی
تا سیوالی پکیور ابزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه ده تاویگی کنه ده کوک چه تا سورت ویلی کنه ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما راک بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور و چه باید چه تکمیل سی. په دا حساب د ساري ګما په د نسا کې په دا سر کې چې په دا سپتک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. اوس ما یو دانه بل ور واچوئ چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا شي.
تاسې له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به به تاسو آواز
حتمن درسته. څه رقم دې جوړ کړه؟ لرګی دې چې نه
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګانو نه راوړ. هغه جوړ نه و نو خو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاس ته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه کنه راوتې شو برما ورنده اوس کنه دا شان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا شته ده.
جوړول یې څنګه سخت و که اسان؟
نجاري کار ده، د کندنکري و دا شیان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي. بیا برما کېږي، دا بعض ځایونه چې دا سوري دي کنه دا ګوشکونه هغه کېږي، دا کار ده. بیا صافا کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تارو باره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي، دې ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې د محمد د غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
فرهنګي، د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځه لسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینوازه که
خبره. که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغوني هرات کې سرلاری کریم هیروي، ګدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي، لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتار استفاده کوي، همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوج او از جمله آوازخوان های بسیار چیز هستند.
مشهور سندرغاړی انا بخش چې د دوتار په غږولو کې څو ځله لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي، وایي چې د دوتار په غږ کې ځانګړی سوز او ګداس پروت دی او بیلابیل ډولونه لري.
دوتار د توتو درختو نه لاسته راځي. توت درختو کندې بوله څه بوله په پښتو کې، په کندینه یعنی د ستې د زردالو ده او تارې ابریشم ده. قدیمه آلاتونه هر خلکو د ځانه قدیمه آلات لري، لکه دوتار یا د پښتنو دوتار یا د ازبکو دوتار یا د ترکمنی دوتار، هر تایفی د ځانه دوتار لري. ترکمنی دوتار کلاسیک آواز ده، ضرب نه لري، فقط خبر او ش اوریدل کیږي. دوتار داسې کار کوي لکه چې تیر زمانه ته لکه جاندار غوندې د اوسنی خلکو ته شیه.
دا چې په اوس وخت کې د دوتار اهمیت څه دی انا بخش وی
تاریخ یو سره غلې ده. متاسفانه اوس افغانستان کې نه نه زموږ هیواک یو دلته په افغانستان کې خلکو ډیر چیوات نه لري ساتل شوی ده. اوس په افغانستان کې دغه صرف ریتم اوج نیول کیږي، ریتم یعنی غربي سازونه ډیر لوړ شوی ده، یعنی مست شوی ده، یعنی قدیمی آلات د هر ځای کې لکه پښتانه یا تاجک یا ازبک یا ترکمن هر ځای کې ده قدیمی آلات اوس بیخی دفع صفات دی.
دا چی دوتار پر روانی لحاظ کم مغیز پری باسی او استاد محمد رسول عزیزی پا کم وقت که غگوی بیا هم استاد عزیزی
پا کور که دشپی چی دا منزمه چوه که چه مزاهمت منیسی دوتار خوی دیر ورد غگ لری با کرار پا دا خبل اتاق که همال تا ست تمرین کاما
کور که دیچار دیر خواهیگی میرمنم چه وی تاسی دوتار
پاکلک خواهی
کم خاص فرمایشم بیدر که ایسی در سندر آقا
نه آقا خپل روزگار و زندگی که ایز خپل موسیقی کار
واقع خوبی ارده نیسی
واقع نیسی چنگه نیسی
خب دی دوستان محفل تا چی جایی بیاد دست خپل دقا دی موسیقی آلی دی سراوری؟
خپل موسیقی چی در چمه دی یا تنبور یا دوتار در زن سراوری من طول تا معلومه من در باز ما دوستان بیا یو زر نواز چه تبله دیگی او یو زخپله ایو دانه تنپوره است چه اقا بیا چالانه اومد در اقا دروی سرکی گی وقتی چه سر شد تبله هم اقا سر سرکی گی و اقا بیا نخپل محفل دیرخ گرم ساد.
لروانی لحاظه پتا خپل دغه دوتار څومره ښه اغیزه کوي، یعنی انسان د کله سړی جګرخونی بیا کله دوتار وغږوي هغه جګرخونی دې رفع کیږي.
داسې یو کار ده ښه وخت چې په اوداسه او په مانځه باندې ښه پاکه اله ده د موسیقي چې زه څه درته وایم نو زړم زه خپله 15 کلن یمه، تاسو به باور راسي کنه 15 کلن زما عمر ده، زه چې ژوندی خدای ساتلی یم فقط د خپل مونځ اودس باید مانځه اودس نه بیا په وخت باندې غږول د دې دوتار نرم نرم کرار کرار دا ماته داسې خپل روح ته دا مرکوي چې څه درته وایم.
په دې برخه کې تاسو شاګردانم روزه لیدي؟
بله شاګردان لرم، دوه شاګردان مې دي چې اوس فعلا نسته دي په خارج کې دي، ډېر ښه کار کوي په لیسه د موسیقي موزیک، هلته هم دوه شاګردان شته دي چې ښه استعداد لري او دا کار به انشاءالله هغو ته به هم ښه نتیجه ورکړي.
سموګ د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. سموګ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي. سموګ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي. pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
خنجر نمش باتو